آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي لبی وزلی نیولې تر بشری مرستو او د غرض د متقاعدینو تر حقونو پورې پیغامونه بیلابل دي اوریدونکو دا پیغامونه بسره واورو اوریدونکو د سری میاشتې ټولنې په دې ورستیو کې ویل چې په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه شوې چې زړونه یې سوري وو دغه ټولنې ویلي چې 11,000 ماشومان منتظر دي چې د سوریو زړونو درملنه یې وشي دا چې د زړه سوری په ماشومانو کې څه ډول ناروغي ده څنګه رامنځته کیږي نښې نښانې څه دي په دې اړه مو د یو متخصص ډاکټر نظر هم په دغه خبرونه کې پوښتلې دی د مرکه وروسته راځي خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او همکاران ته سلامونه کوم زه قدرت الله نوم یې ژوند پر ولاس خنه زموږ سنځه دا ده چې اسلامي مرض خنه چې دغه بی کیفیت دواوی او دغه در وخت شې دواوی دی بندې کې په هر دواخانه کې کړه دا بی کیفیت دواوی دی تر تاریخ شې دواوی د دوه درو زاس خنه ما خپل دل شي بی کیفیت دواوی دی خپل مرخص دی تر تاریخ شې د په دغه لږ وخت کې دا و درو دوا خانو سن کدا حیواني دوا خانه هم در د وخت تیر دوا وی دک انسانانو دوا وی دان ټول در وخت تیر مخبل دل د دوه دی بیت پاملرنه وک
یخنه مرد دوه ډاکټرانو سن ډیر لرو غدا س ډاکټران خوستا خدای چې په یسنو پویږي ما دوا ډاکټر سن دوا وی وړه برڅ هغه ډاکټر توارل نقصان وړ د بس خپل نقصان نس وای چې ما د چش نوشته کړی دی په یسنو پویږي بیخ ډاکټرانو سن ډیر لرو اسلامی مراتی پر دا ڈاکٹرانو پاملرنه وکي ڈاکٹران دی وګور چې اته ڈاکٹر یا نه ڈاکٹر ته څنګه من څنګه سړی چې تل تر غره نه سی خلک دا ور کوي بیا خپل نقصان ورته نه سویاله
السلام علیکم شاید بیت سم ده په خیر موږ د دغه لارام په سیمه کې یو نو دلته چې کوم مرستې راځي موږ خواته هغه د خانانو ملکان خپل په بټه وي او خپل په ګټه باندې کوي خپل قربانو دوستانو ته کارتونه وشي ورکه نو موږ د خار غریب خلک دغه سي او ورته ګرځو موږ د اسلامي امارت خدا غوښتنه ده چې موږ خو روسي او دغه مرستې چې کوم راځي دا پر د غریبانو باندې وویشي سي هغه چې دلته کوم سړی مشري هغه ویش خپل خپلوانو ته وویشي
موږ د سنگین پولیسوالۍ کې چې مرسته راشي ماجتانو ته زموږ نومونه نشته کېږي او زموږ د مړو نه مانیسته کیږي د مړو لاس کیږي ورور موږ د خلوص ده دغه دي چې موږ د مسکینان سره دی کومه کوي او یخ دی ډیر یخ نه ده او هیڅ شي نه لرو
السلام علیکم د ازادي راډیو او ریډیو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات باندې کوم د دې هله چې جوړ راو بس زما د حکومت د لوړ چارو څخه د هله چې دوی باید د مزدوران سره د کارګرو سره مرسته وکړي دوی باید ژر تر ژره دا پر کار ودرې یعنی پر هر شهر په هر بازار او هر ځای کې کم تصویر چې ما تاسو ته دروازه په هر ځای کې داسې حالي د کاري د شي د هدا فاسد نو ما د حکومت د لوړ چارو څخه د هله چې دوی باید داسې تر ژره پر کار ودرې دا چې دوی پر
السلام علیکم نبی الله زبلای د زبل لرغنده بلوسولی شیګان کلی نه خبرې کوم همدلته په شیګان کلی سره سینور کلی لکه اختر چکنک دریا جالو او همدا شان نور ورسره په خوا کې پراته دی همدا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري مکتب هغه څه ده چې زمور او زمور د ماشومانو آینده روشان ساتي خو موږ ورنه به برخي او کلینیک هم هغه څه ده چې زمور او زمور د هیوادوالو ژوند غوري خو هل همدین هم به برخي نو لمر سره مسول چارواکي او موسسه دوګونی او تبيزي چلند کوي زموږ غشتنه او پښتنه ورنده د سیلوت پن مهرباني وکي دوګونی چلند مکوي تبيزي چلند مکوي مشت خپل حق راکي د نورو ولسوالیو او ولایتو پشن موږ هم حق لرو ترڅو کلینیک او مکتب راته جوړ سي وسلام د لپمان
السلام علیکم ازادی ریڈیو ٹول کر کون کو ردن کو سلام ہونا بدل ہے کہ مشکلات پر عمر ہوا مشکلات تو دیر زیاد دے یا بنانو ٹول یا دوری مشکلات ہم دا مشکل پیدا چکم دے هغه په خارجي هیوادو کې لکه خلیج کې فرضاً په خلیج کې مسافرو دپاره د پاسپورټ ستونزه جدي ستونزه ده. دلته پاسپورټ تمدید دپاره یو سټیکر دی، هغه سټیکر باندې بیا ویزې نه ورکول کیږي، نو دا یو ستونزه ده. دویم قدم کې افغانانو ته ویزې نه ورکوي، کوم کسان چې بوتان کې بند پاتې شوي دي دوباره دلته نوي ویزې نه اپلای کیږي. دلته کسانو کاروبار دی، تجارت دی، هغه کسان بند پاتې دي، هیڅ امکان نشته دی راتلو، یوه د حل لارې نشته. زموږ غوښتنه دا ده که څوک دا زموږ آواز اوري د نظام کې، څوک د افغانانو په حال باندې زړه خوري، زړه سوایي کوي، دې ستونزې ته متوجه شي، د اماراتو سعودي سره د اړوند خبرې وکړي، بحثې وکړي. دلته تقریبا اکثریت وګړي دلته مزدورۍ کې کارګران دي، مزدوري کې موږ مزدورکار خلک یو، په سیاسي روابطو پورې، سیاسي نظامونو پورې باید موږ ونه تړلی شو. زموږ خپل غریبي ده، خپله مزدوري مو ده، د چاري مو ده. بس دلته موږ دا مشکلات راته نور ستونزې حل کول پر ځای پرېږدو، چې دا موږ د خپلې مشکل چې دا خو نور سوا نه شي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه، موږ د طالبانو مشران نه هیله دا ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، دا د دې اولادونه دي او بولې د افغانستان د ماشومانو حق نه ضایع کوي. یو کال تېر شو، بل بم باید ضایع شي، باید چې زر تر زره ښوونځي خلاص کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو السلام علیکم. ما اوسنۍ هیله دا ده، زه د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ما جنګ وهلی دی. هیله مو دا ده چې زموږ د وطن ته باید خدې راوړه چې خدې نه لري، ډېر د مشکلاتو سره مخامېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه روزه محمد یم. دا درو ولسوالۍ خلک وایي چې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ او د واځخه ولسوالۍ او د وړ بابوی ولسوالۍ چې موږ ته به خامخا دغه تنبه راکوي. نورو ټولو ولایتونو په هغو کې شته ولسوالیو کې، دا یو دغه درو ولسوالیو کې نشته، فاډر ته نږدې.
بل السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د جلال آباد ښار نه تاسو سره خبرې کوم. په دغه وخت کې به غنم نیم په نیمه ارزانه کېدل، خو اوس ورځ تر ورځې غنم جګېږي، نرخونه جګېږي، او دلته دا چارواکي وایي چې دا ارزانه کېږي او موږ د دې لپاره کار کوو. هېڅ شی هم نشته دی وروره، یوه بوجۍ اوړه 1450 افغانۍ وه، وزې جلال آباد په ښار کې یوه بوجۍ اوړه په 2850 افغانۍ دي. دلته غریب خلک ډیر غریب دي او غربت سره مخامخ دي، چا ورته وس نه کیږي، خلک ډیر زیات مشکلات سره دچار دي. هیله کوم چې دغه ته دوی پاملرنه وکړي او د غریبو خلکو باندې رحم وکړي، او که رحم پرې ونه کړي نو دا خلک به د لوږې نه او د فقر نه مړه شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ټول ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران میاړي کني ولیده، د افغانستان د زابل ولایت، نوم یې ګلداد دی، مسافر یو. په ایران کې کارونه کوو، کله ایر پی منډیسان ګرځي، ډیر غریبانان سته کارونه کوي، ایر پی منډیسان ګرځي او زاوی ډیرې خرابې دي. اوس خو زه مهم رال بارانونه واورې ډیرې دي، افغانستان حکومت باید دې ته پام وکړي چې افغانانو ته یو زمینه برابره شي. کارونه ډیر خراب دي په ایران کې، کار کوي او تومان چټ دی، دونه ګټي سي بس اخري ګټه نسته سي کوم افغانستان ته ولي کور ته بچانو ته بس دونه ګټو سي اخرو ته من چټ دي کارونه نسته سي بیا کارو کوار خیراکی نه سي راي کې غت من چټ دي.
السلام علیکم، د جمع خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله او ارزو د ازادي رادیو صدا اجما پیغام نشر کې، او د حکومت سمې دا هله او ارزو د چي دلته هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر وسه پوري هم دغه سي شاته پات د چي مخابراتي شبکې نه ستفخ شي. دلته زکه چې وانه وای فای دا مرست میاشت 1500 کلدار ورکو، او غنی مجبورا کې دی میاشت فارن، او هغه کله ګولې کله تر کم مخ مشکلات به خې ډیر دي. نو د حکومت سم دا هله او ارزو د چي وان چې مرست مخابراتي شبکې په حال کې دلته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه خپلوان دي، هغوی ډېر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنیو ته د آواز د هغوی ورسوم چې دا د متقیدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي، ځکه چې دا متقاعدین ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپله ګورم کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري، ژمی هم د سوړ ورباندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټولې هیلې یې دغه د کلنۍ معاش ته و. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم، موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبري. موږ یو ورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نهسته او اوس چې اوس په دغه پر دغه رادیو غانو یا په نور غټه نپتري چې بومي کار کې باغو سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبري. او دا نور اشتشنونه چې دي، دا نور اشتشنونه په افغانستان کې ښکار کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خاشه راړي. نو موږ چندانې اوس هغه اشتشن هم ګیر کې بېرته هغه واړو بېرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند او تل دې وي آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وادي اخدلاسه وړو ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي ترڅو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګرکارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي، ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تلا ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو، بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین سمینا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی دی پکتیا ولې د اریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټون لاره چې خلاصۍ بډوکی ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب زازای ولسوالۍ شغا د ګوي سپین شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټون لاره چې ده په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
مالې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره هر اور روان دي سروي ده سروي ده سروي ده نن د ولو د پاره نه پر تاکل کیږي سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمبر دی او شماري دی او ګن ګن کیږي کومه کو نه دی او په کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارټونه راوخی لاټرې باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بل نه ورکو انور درواخی زی بلا سه اخلاص وي
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولره زه یو متخایل دګروالیم نوم یې حیات الله دی د دوا کال کې چې د موږ د تخاوت ماشه نه در کړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې برف ایسیر چی نور مشکلاتی سی لوری سلایی چی سپینگیر ایسی خود سی مشکلات سرم و خامخ وی پینزه یا کلان سلاییم تلویخ کلان دو ملک و دو وطن که خدمت کرده اینمی چور کرده اینمی چپاول کرده اینمی چوک وجیلی دی دو ملت همی خلک و تا وطن همی صادقانه خدمت کرده دوا کال کی د دموګه د تقاوت مشنر کی
وی اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په د هله چې دغه کمیسونز مو چې یاد کړی کوم وړاندیزونه مو چې درلودل دغه ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونز مو هواري شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00400 دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو
په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي دغه ټولنې ویلي چې 14000 نور ماشومان د محل ورته درملنې ته منتظر دي خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډیر په ځنډ او ډیر په سختۍ برابرېږي د زړه سوری څه ډول ناروغي ده نښې نښانې څه دي په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده څلور خالیګاو شې دي د دوی پورته او دوی لاندې موجود دي چې د په اصطلاح کې د پورته دوه خالیګاو شې دي د اټریوم ویل کیږي او د لاندې دوه خالیګاو شې دي د ته ونټریکل یا په ساده استلامانی پورتنی خالیګاوی د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادېږي څلور جوفونه لري چې دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي د زړه د پورتنی دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړتۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي هغه نرو صدا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي او لاندې دوه برخې چې به دي بوتند دي ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ کوم داسې دغه نشته رابطه نشته نو د دوی ترمنځ کوم دغه خو کچرته پیدا کیږي دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي
ښه ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل په دغه کې دیننه جوړښتي تغیر راځي هغه هغه محل چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي هم دا ستونزه ورسره وي یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته هغه د ماشوم د زړه سوری دی د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي
مهرباني لودین صاحب راځو په دغه موضوع باندې یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو لومړی باید ان دا عام اصطلاح دا څنګه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوري دا به شي چې د زړه باندې د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي نه دا دا څنګه دا چې د زړه وینه بیرون راوځي یا دا دا په خپل په نورو په زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي چې په نورمال حالت کې دا رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي دا پیدا وي لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوري چې او امانه استلاله دا به تصنیف بندي شي په لومړی سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي یوه هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو او د ګوتو د خولې ژبې او د پوزو شینوالی ورسره وي. او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطي غشا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز کانجنټل هر ډیزیز یو اسیانوټیک دی، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دی چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دی چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نورو وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو یې بیا جدا بحث او تفسیرې ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کومې نه نښانې کې چیرته یو نوې زیږیدلې ماشوم ولري کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر په دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي. د ولادت نه وروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د اطفال او د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په آوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقیقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال آوازونه په زړه کې واورېدل شي چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال آواز واورېدل شي نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کیږي کیدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې سیانوز ورته ویل کیږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو نو دا یو شک په دې باندې کیږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډنګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کړي، ماشوم دا هیڅ یا شودي روي نه کړي یا ډېر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم د یوې خاصه خوراک ونه کړي، ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازه خوري، نو تم باندې دا ګروت یا د دې وده متاثره کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړیو مرحلو کې یا کولی نشي او د هغه دا وده او متاثر شي، نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنټل هارت ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلې وي دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته، د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 50 نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. که چیرته 500 یا د 500 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم د اړوند ډاکټر سره مشوره وشي. او که چیرته د یو کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 نه زیاتېږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره دغه درې عمده نښې نښانې چې دي، چې یو شینوالی او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېمې په تنفس کې مشکلات، که چیرته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوری کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکانونه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یا وڅانګه یا یو رختون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایاتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې انشاء الله دغه امکانات شته، انشاء الله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتیکل روغتون کې انشاء الله بیخي د قلبي بخش بیخي جدا وارد جوړ شوی دا کار پکې روان دی، ایکوکارډیوګرافي پکې کېږي، حتی واړه یو خو هغه مشکلات چې ډېر مغلق دي د افغانستان په سطح نه، حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونه شي، هغه جدا مثلا عادي کوچني مشکلات چې دي په سیاتیکل اندرا ګاندي روغتون کې هم جدا وارد ده، ښه کار ورته کېږي چې څومره د دوی په وس وي ښه ډاکټر صاحبان دي، غوړ غوړ خلک دي پکې، او څو کیسونه هم کړي دي چې نتیجه یې هم ډېره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مینه و مینه راځه خوانځي ته نزدې.
نا خوانځي کې څه وکړم؟
لیوانه یې سبق زکړه دا مو څه کوو؟
وای چې خوونکی خلک وهي.
څوک وایي خوونکی خو ډېر مهربانه دی.
کتاب سبق یہ دل لکھ صاحب سبق یہ
کتاب سبق یہ دل لکھ صاحب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان جوان جوان
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے
پنور کی زلیگی جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 تن جوڑوی
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
گھٹے گھٹے ہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے ہی لے دامن پسر لے دے
جن 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 چمن
وطن جوڑوی
من جوڑوی وطن جوڑوی
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملمه
مرسیل حفیظ دیم و شاید یو تعداد دوستانم لنون سرمی یا فعالیتون و سرمی کارون و سرمی آشنایی و بلدتی ها بلری شاید دول از کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارون کردی یا ترغه و روز تا خز و دهقون و دفاع پا برخه که هم کارون و فعالیتون همی دول و دل و روسته رسانیز کار میلترونی و سره و چه ترقه و روسته ما زینی تجارتی کارون شروع کلل و ترسنگ می دخز و لپاره کار کهو نو زما پیجندگل بیمی دوگم رده دا چه بیاتاس نوری چو پکتنی کهوی دیگه مطابق بود بیاتاس دزواب درکن
مندن مرزی جانی که دارت هوای تاسول چه درسنی و پر دگر که مکار کرده جونالست پات شوی هستی دغه د ذکر د پاین لیک راته پایل کی ذکر مو چرته وکړي مکتب مو چرته ولی د افغانستان د کم ولایت پوری مربوط یست
زه اصلا د میدان وردګو ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم په کابل کې زیږیدلی یم په کابل کې لوی اسوم په کابل کې می درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه می په کابل کې و ما ابتدایی درسونه در خوانزی په فردوسی مکتب که ولوستل بیا ترغه و روستا الفت مکتب که می یو کال درس ولوست ترغه و روستا رابی بلخی خوانزی تا تبدیل اسمون چه دولسم سنف می بیال تخلاسته دولسم سنف می تخلاسته زکر زینی مسئولیتونه یا هم زموک دشون وضعیت دسته چه یو کس باید زموک کورانه که کار کرده و یو زد کورانه مشرا هم و دولسم سنف نچه فارغ اسمون لوال از دکر می جر شروع نکلی کار کول بانده بی پایلو کل ما دو زینو که کار کول هم یک تلویزیون سرمی کار پایل کل و دغت تر چنگ یاو بلا اداره و در پایوست بنامه لوگوی سر ما دجباری پا وقت که کارو نکول تو کال پا هم دغت شکل بانده تیر سول ترغه چی لکت رسانیز تجربه میملا سراره او رس با رزمی علاقه مندی هم زیاده دلا او گفتل میچی پا هم دغت برخه که زباید زدفری هم ولرم ترغه روست روستا و یا دیر وقتا چه زمان در مکتب در فراغت نتیرسه و بیاتر پانتونه می چش روز با تقریبا پینجش پک کالای وقت کنی و خب جورنالیزم برخه که می بیا درسونه شروع کنن او ادامه می پهمده برخه که وکره ترقه چه آخرین کار می لطلو نیوز سره وکره یعنی زمان در رسانیز و کارون و دو دول از کاله پهمده شکل باندی پوره شول چه زین و چاپی رسانهی سر می هم کار کرده و غگیز و
سره یو سره خو روسای تصویری کار می بیا لټرونی سره مرزی جان تاسو د خوندزی ادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوندزی تغییر تبدیل کړی دی د دریو خوندزی ادونه مو وکړه څنګه وکړه چې یو خوندزی نه بل خوندزی د لې د بل دیدو وخت نیو نه نیو او ولی د خوندزی مو بدلول
تیر دوره د طالبانو خلاص شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مېم ښه و بد نه و کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم له درېیم صنف نه مې پیل کړ ما درېیم و څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل به تر هغه وروسته لغه کور نه موږ هډه وکړه او ځکه موږ وړه هم و لاره لرې وه د تګ راتګ موږ ته سختېدله زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو په هغه ځای کې ډېر کم وخت فقط پنځم صنف مې هلته ولوست تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل سول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي. بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه وو او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه سوای کولای. مثلا ډېره لرې لار تای کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې اومد چې زه را به بلخي مکتب ته لاړم. لکه وروسته عمل کوم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده، فرق یې درلوده. او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوي وم ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیله سوه لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات چې ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کنه درلوده. لالفت نه چې تبدیل سو را به بلخی ته، ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوت فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده. نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولی را بلخی که دقیقا زما وضعیت ترتو چې زه بلدیدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې ترڅنګ چې آشنایی زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه ترڅنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیه باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي. دا شاید ډېر زیات کولی د یو زده کوونکي یا د یو زده کوونکي پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضې کسان له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابع بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست په ورځ جوړېده. بېرته هم دا لمغه محیط و ټول و هر څه سره دغه مکتب ورسره عادت سو. حتی هغه ورځ مې یادېږي چې کله موږ فارغېدو، د دې په جای چې موږ خوشحاله اوسو، خفه اوسو، د څه لپاره مثلا له خپلو استادانو نه جدا کېږو یا له خپلو صنفیانو نه جدا کېږو، یا د مکتب فضا خپله ډېره زیاته خوشاینده فضا ده، او یا نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکی وخت دی. نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېرې خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي، یا تاسو د ښوونځي او د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلیږي یو تاثیر غورځي. خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه راته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ساسې کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وي چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وي، او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللې؟ ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي، یو ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوري کې کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تېروي، ښې تجربې، بدې تجربې، هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخ مخامخ کیږي چې شاید د نور کسانو په نظر ډیر زیات ساده او اسانه راسي، ولی درد هغه کسان تیروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه وایم چې ډیر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو. ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو. له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټولته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې چره کم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم. خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر یې د ښځو په وړاندې درلوده. همیشه تشویق کولو، همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري، او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همېشه وخت ولاړ وو. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شه، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه، هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و. لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه، او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه، او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله. نو خپل ژوند هم برابر کړه، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجی و محتاجی هم تیره نکره. ډیر زیات پیسه داره نه و، ډیر زیات فوقلاده ژوند هم نه درلود، ولی یو منظم او له احتیاجی پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه و سرگردانی و داشتن وی زینی ارمانو نوی ده سلیش روی که پاتیسی. مثلا زخپلا می پق وقت که ما باید لوار از دبل شروع کلی وی بعد بختان از ما بکار کولو که وقت تیرسه و ما اونس کولی چی درسون و تجر رسیدگی و کون. در نیمگردی های خامخا ده افغانستان در دیر و خلق و پشون که راقلی دیمو هم لماغه جمله کسان نیو چی اکثرا لوار تستونز و سر مخامخ شوی و خو هیچ کلا در حیمت ما ندر بایل نه. اما همیشه ما کوشش کرده ده چی به نوی تجربه باید بله رو، خپل خوبانده باید بدریگو، چا تا احتیاج محتاج باید بله اوسو. پا همده شکل بانده بالاخره مکشون مخ که یول، او زمال پر هر لحظه ده خوشحاله احساس به دقه اون چه مثلا مخپل خپل خوبانده بدریدلو او خپل مزحمت است. دقه ترچنگ دا چه ده زدک دولا پار زمینه زما خواهین دوتا برابری دلی، ما برابرولی یا مور می برابرولی یا دوی ترچنگ داریدو، دقه تر پولو یا دیر زیاد خیلی احساس و مثلا کومه نیمگرتیا یا خلات زما پدرسونو که یا پشون که یا کارونو که آقا نیمگرتیا زما دخواهین دو پشون ژوند کې رانه غیزه کوم دغه زحمت استه دغه کار مکو چې کومه بعد تجربه چې موږ ترلو دي هغه په ځما خوند تجربه نه پی هر ایوالو د رسم سم ته فارغ شوی ده کوم ارمان چې موږ د خپل خوند لپاره ترلو ده هغه ته ورسیدلو هر یو کابل پانتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابی درې آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول یعنی کوم امکانات چې باید دیو مشر په صفت موږ برابر کو خپل کورنۍ ته هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابرول بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره وم چې کومې نیمګړتیاوې چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې موږ خویندې تجربه کړي نو ژوند په همدغه ژورو باندې په همدغه نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي
څه زده کړو ته راځم کله چې تاسو پانتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه شوی مناسب وي نه ډېره لایقه وی او نه ډېره تمبله وی پانتون څنګه وه دې سره به مو هم حتمن دنده کوله
بله زه کله چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ آلتم زه خپل لاړم ځکه آلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ امتحان مې ښه تېر شو او بالاخره کامیابه شوم دا هر څه تېر شول ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه شوم چې له دې خوا هغه خانهارم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم دې خبرې زه سره له دې چې هم زما لپاره بیا یو ښه تجربه شوه ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر مې راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم اما هغه چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم اما هغه چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم او پانتون کې مې امتحان ورکړ او ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم درسونه می شروع کړل زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه متاسفانه ډیرو خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلای دا څلورو کلونو کې اخلاص کړی دا ما متاسفانه په وو کلونو کې اله ما وش کولای چې لسانس دوره مې خپل بشپړ کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې پر اسنویم کې وم فکر کوم په اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې ملوي چې تر اوسه ما تجارتي کارونه شروع کړل تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده سخت کار و ځکه یو نوې تجربه و خو عمره چې زه سخت سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم لومړی دوه کلونه مې هم حاضری مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه هم مې درس ویل هم په درجه کې وم ډېره یوه ښه دوره وه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول نور باندې سوي کولای چې درسونه ته ورسېږم بعد بختانه چې ما په مغه دوه کلونو کې درس پرېښو درس چې پرېښو یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله تر هغه چې بیا له پانتون ما تاول راغی ویل که سه کاله تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی دا به هم حرف کېږي او ته مجبوره چې بیا بیرته له سره شروع کړې تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم مال نه زه باید لاړه سم خرید ته ادامه ورکړم ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی زحمت مې ایستلی هر څه دا باید بالاخره خلاص شي زه چې بیا پانتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین متدرس را کړل سو فقط یو امتحان واخیستل سو په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله بالاخره دغه وروستي دوه کلونه ډېر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کو حتی تر دغه اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړ کابل چې سقوط وکړ زما دغه وروستي سمستر آزموینې پاتې شولې د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوه چې آزموینې اخیستل کېدې ولی په هغه وخت کې افغانستان د وټول زمينه را ته برابر اسو چې زبایت له کورنۍ سره وټلې وای ما زموینه ورنه کړ اغاز موینه هم د سپاتې سو لیوی خو زموږ د تک کار و نه شو ځندید او لبل خو آزموینه رمانه پاتې شو تر څو بل اخر طالبان چې کابل تراخل اتم یاشت په کابل کې وکړ چې کارونه مو ځندې د دویم دوره کې لاړ مې د اخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بل اخر کابل نه ووتلو انو زما د
ټول
کې جنجالونه یې درلودل
کار په اړه مرته وایي کار څنګه و محیط څنګه و تاسو مغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وی کار ترغلې کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وای چې تر ټولو ډیر خزې چې تاسو ونخه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
مو کوم ځای نه چې کار کړی و خو خامخاب هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او د څه زله دولسم صنف نه فارغ اسوم اتلس کلنه هم بل اخر مستقیم راغلم کار می شروع ک د لکچر ته سخت و ځکه بیرونی محیط ما ډیر زیات نه ولیدل یعنی کاری فضا همکاران د هر څه لدی ټول سره ډیر زیات آشنا نه هم او به هدا به اندازه ډیر زیات عاجز هم و ما ته دومره جرأت نه دلود چې پسند کې د خپل صنفیانو مخ کې و درېګم مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم کله چې زه درس ته جوړو مستادان همیشه په ویل چې لطفا ما په خپل ځای کې پریږدي استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو ولی کوم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سم مخه تراسو ما ته دومره جرأت نه درلود د سم مخه تلار څه ما به ډیرې وخت سفر قبول کوو ولی د سم مخه ته نه تلو لږ رقم یو دار او وضعیت او یا کوم شخصیت ما درلوده لږ نه دوس یو ځای ته زراغ له کار می شروع کړي په غزه کې لومړی خبره چې کیږي د جرأت کیږي او د خبريالې په کارونو کې سړی باید ډیر زیات جرأت ولري تر څو چې آشنا کېدنم خو طبیعي ده چې یو میاشت دوه میاشت درې میاشت وخت نیسي تون خو یو ډیره زیاته همکاران سره زر نه جوړیدم جنگ می زر کا هر خبرې ته منفی فکر درلوده تر څو چې بل خپل محیط سره آشنا کېدلم یعنی آقا دوره هم یا خپل چالب موضوعان دلودی چې مثلا کوم برخورد مال همکاران سره کاو یا محیط سره له کار کولو سره له حد سره آسی یو کار باید نوی سوی خب ځکه لومړی ځل و چې زه له کوره وتلم منو داسې مسایل سره سل په سل کې همیشه نجونې مخامخ کېږي مخصوصا موږ له لومړیو کسانو نه وو چې په هغه وخت کې پښتو برخه کې ښځینه نطاقانې بیخي کمې وي لومړی کار مې یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کار و که بیان رادیو سره مې هم کار و که او تلونیوز سره آخری کار مې تلونیوز سره و هدف مې دا و چې زه بالاخره باید د افغانستان په رسنیو کې تلونیوز ته ځان ورسوم ځکه ما ستپ په ستپ باندې مخکې تلم د سې ډیر زیات عجله مې نه کاوه چې زه باید بیخي بې تجربه یو چیرته دی لاړه سم مخصوصا هغه ځای چې زما ډیر زیات خوښیږي کله چې تلو ته راغلم بهترین تجربه مې درلودې تر ټولو ښې خاطرې مې درلودې یو خو په کافي اندازه ما تجربه لاسته راوړی و دوهم دا چې د پرمختګونو لپاره ډېرې زیاتې زمینې برابرې وي شهرت مې مثلا په تلو نیوز کې لاسته راوړ درسونه مې په تلو نیوز کې شروع تجارت میاد تا لما غذای نشروع که نو ما تا بهترین دوره در چلور نیم کار کول به تلونیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مو پیری پریدی سرد دیست نور زاین همو مثلا بیان راژیو که زدیر زیاد خشال هم دیر زیاد آرام زای و خی کارون مخکتل ولی دشون طول پر مختگون اما پا در چلور و کلونو که چیزه پتلو که هم به وقتی ما ناست راوړي. نو زما لپاره بهترینه دوره هغه وه. تر کوم وروستم تجارتي کارونه خو د خپل شخصي کارونه میدی له ټول ستونزو سره سره بیا هم امر باندې ګرام ده د تاسو مرکول لپاره او د تاسو یو چیرته کوي تر څو جدي اراده ورته لرم او ډیر زیات راته مهم ده. ول د تاسو نور ځین سره می کار کړو بیا مو بهترینه دوره تر ټولو له ټول نیوز سره کار کول.
مرزیه جان ستاسو د ژوند کیسه او د چې خپل خاطرې مو ولې واقعا کې او څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند او د چې تاسو وخویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی را پورته شو یاستي. اوس افغانستان کې جنې خوانځي ته نشي تللی پانتون ته نشي تللی په کور ناسته دي کار نشي کولای هغه کورور تاسو په څیر نه لري هغه کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم ارتیاوی هغه ته مو پیغام څه دی څنګه غوي کولای شي چې د خپل په خو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي.
د افغانستان اوسنۍ وضعیت خو واقعا ډیر زیات ځورون کوي دی او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو نامیدی ناهیلی هر څه موږ تاسو ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پارکونو بندېدو د ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر میکنم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي کار دې وکړي جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه که دغه شمېر زیات چیز فکر کوم حالات هم بدلون کوي او کوم ستونزې چې اوس د افغانستان خلکو سره لاس او ګریوان دي هغه کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د پیاوازې ځان خپل غږ پورته کوي د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره ځکه د هغوی ښځې بېسواد دي یا خویندې بېسواد دي نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکړي سره له دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی زه دا چې یو ښځه کندکی دویم واده کوي زه بعد په بعد نظر ورته نه ګورم اول د څه ډیرای ښځې دي موږ تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته دي ځکه هغه ته بل لار نه پاتې کیږي اوس که نارینه غواړي چې دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار وسی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای. راپور زموږ قضاوت ستاسو.